دا مشال لړیدا د محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. په خبرونه کې زه ګولای از اسرا الله مومن درته هر کله وای په روانه غړې کې د کواری سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خبرو. د خبرونې په دوه مینمای کې دوه اونیس پروګرامونه سروي او جمهوریت هم اوریدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له اسرا الله مومن نورو.
مشرونو به د مهم خبرونو لنډیز. د بلوچستان د کونو چارو وزارت وایي په دې صوبه کې افغان طالبانو ته د مالی مرسته ورکوونکو په اړه پلټنې کوي او چې څوک په دې کار کې ککړ وګرځي نو سخت سزا به ورکوي. کابل به را روانه اونۍ د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. او په انګلند کې روان د آی سی سی چمپیونز ټرافی ټورنمنټ په ترڅ کې دا مهال د سریلانکا او ساوت افریقا ترمنځ میچ روان دی. اوزه خبرونو تفصیل. د بلوچستان د غونو چارو وزارت وایي په دې صوبه کې افغان طالبانو ته د مالی مرسته ورکوونکو په اړه پلټنې کوي او چې څوک په دې کار کې ککړ وګرځي نو سخت سزا به ورکوي. د بلوچستان په جوب کې افغان طالبانو ته د چندو راټولولو خبر تر راتلو وروسته پرون د کونو چارو صوبایي وزیر او سرپرست بوکټي مشالې ډوته ویل
مونږ ته تروسه چا داسې خبر نه دی راکړی. که داسې وي نو بیا دا یو ډېره جدي مسله ده. زه ستاسو له لارې په خبر شوم او مونږ به هیڅ یو چا ته د دې اجازه ور نه کړو چې د ترهګرو سازمانونو لپاره چندې وکړي. مونږ د دې پلټنې کوو او چې هر څوک پکې لاس ولري نو کلکه سزا به ورکوو.
دا براز حال کې دا چې پرون د بلوچستان د جوب سیمې د جامع مسجد خطیب مولوی الاداد مشالې ډوتول چې د افغان وسلوالو طالبانو په غوښتنه هغوی سره د مالی مرستو لپاره د تیرو څو کلونو راهیسې چنده کوي. د خبر پختونخوا چارسدې پولیس ادعا کوي چې د تاریخ طالبان پاکستان د شیخ خالد ډلې دوه خطرناک وسلوال یې سره د درنو وسلو خودکش جیکټو پرون نیولې دي. پرون په چارسده کې د ځایي پولیسو مشر سویل خان یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه مشکوک وسلوال یې د مندني سیمې په خنجر آباد کې نیولې دي. د پولیسو مشر وویل چې له وسلوالو څخه دوه خودکش جیکټې، سلاسي بمونه، نه مزایل، راکټ لانچر او نور درنه وسله برامد شوي. نوموړي زیاته کړه چې یاد وسلوالو په پخوانیو ګڼو ترګریزو پیښو کې لاس لرل منلی او په راتلونکي کې یې هم د نورو بریدونو پلان درلود، خو وسلوالو پر دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کونو چارو وزیر وایي د حکومت لومړی کار یې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې امنیت پر ځای کول او فاټا اصلاحاتي عمل سرته رسول دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چودري صالح خان پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم له ځانګړي سلاکار امیر مقام سره په ملاقات کې ویل چې د حکومت لخوا یې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو پریکړه مهمه او کامیابه پروسه ده او د په خبره دا به منطقي انجام ته رسوي. دا یادونه ده چې فاټا اصلاحاتي کمیټې په خپل راپور کې د قبایلي سیمو په تدریجي توګه په خیبر پختونخوا کې د ګډولو د افشار قانون پر ځای د رواج اکټ نافذولو ترڅنګ یو شمېر نور انتظامي او عیني اصلاحاتو وړاندیزونه کړي وو چې فاقي کابینې منظور کړل، خو د جمعیت العلماء اسلام لخوا پر دغه وړاندیزونو د اندېښنو له کبله یې قومي اسمبلی لا هم منظوري نه ده ورکړي. د بلوچستان های کورټ د صوبې تعلیمي ادارو ته امر کړی چې په ټوله صوبه کې د سرکاري تعلیمي ادارو د زده کوونکو په وینه کې د نشئی مادې د شتون معاینه وکړي. پرون د بلوچستان های کورټ د امر د رقیب خلجی په نامه د یو تن په هغه درخواست کړی چې په کې ویل شوی چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو لخوا د نشئی موادو د کارولو مخه دی ونیول شي. د عدالت لخوا په دغه حکم کې د تعلیم صوبایي وزارت امر شوی چې د زده کوونکو په وینه کې د نشئی مادې د شتون په اړه معاینه دې په بیلابیلو پړاوونو کې زر تر زره ترسره کړي. مشال ډوته وغوښتي کابل به روانه اونۍ د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. ټاکل شوی چې د کابل پروسه په نوم په دې نړیواله غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. په دې نړیواله غونډه کې به چې د روانې سې شنبې پوره جوړیږي د افغانستان پر سیاسي او امنیتي حالت خبرې کیږي. د افغانستان ولسمشر پرون په یو خبر پاڼه کې ډاډ ورکړی چې دا غونډه به په ټاکلي وخت ترسره شي. د افغانستان حکومت په دې غونډه کې له ګډون کوونکو غوښتنه کړې چې د ټولې سیمې د امنیت د ښه کېدو لپاره عملي وړاندیزونه وکړي. د افغانستان ولسمشر ملګرو ملتونو وروسته تر دې له خلکو د ارامي غوښتنه وکړه چې پرون په کابل کې د پولیسو او حکومت ضد مظاهره چانو په خوډب کې لږ تر لږه څلور تن وژل شول. مظاهره کوونکو د ولسمشر اشرف غني د حکومت د استعفا غوښتنه دوه ورځې وروسته تر دې کوله چې په کابل کې د موټر بم خونړۍ چاودنه وشوه. اشرف غنی په یو بیان کې ویلي چې حکومت د خلکو غوښتنې اوري او که قانوني غوښتنې وي هغه به پر ځای کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادمی چې یاماموتو هم له خلکو د زغم غوښتنه کړې ده. تادمی چې یاماموتو ویل دغه نازک وضعیت ته په پام سره باید داسې څه ونه شي چې ملکیانو ته نور زیان ورسي. د نیویارک پخوانی خاروال مایکل بلومبرګ وایي د امریکا خارونه ریاستونه او کاروباریان د امریکا هغه ژمنې په خپله پوره کولی شي کوم چې د پیرس موسمیتي بدلون لاندې امریکا کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له دغې تړونه وځي. بلومبرګ پرون وویل امریکایان دې ته اړتیا نه لري چې د پیرس تړون له مخې د دوی کړې ژمنې واشنګټن پوره کړي او نه هم امریکایان غواړي چې واشنګټن د دغه ژمنو پوره کولو ته مجبوره کړي. بلومبرګ دا څرګندونې په پیرس کې د فرانس ولسمشر سره تر ملاقات وروسته کړي. بلومبرګ چې د ښارونو موسمیتي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی دی ویلي دی چې په تېره یوه لسیزه کې د خطرناکه ګیسونو د اخراج رقمولو لپاره امریکا ډېر کار کړی. د عراق امنیتي ځواکونو د موسل په لویدیس کې یو مهمه سیمه د وسلوالې ډلې داعش له غړو نیولې ده. د عراق پوځي چارواکو پرون وویل چې د موسل ښار له هغو څلورو سیمو چې لا هم د داعش په لاس کې دي یوه نیول شوې ده. له دې پرمختګ سره د دجلې دریاب په لویدیځه غاړه کې یوازې درې سیمې د داعش له وسلوالو سره پاتې دي. او اخیری خبر د کرکټ په انګلند کې روان د آی سی سی چمپیونز ټرافی ټورنمنت په ترس کې دا مهال د سریلانکا او ساوت افریقا ترمنځ میچ روان دی چې په کې ساوت افریقا د 6.3 اوورونو کې 2 رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی یې هم نه دی اوټ. له دې مخکې سریلانکا ټاس وګټو او لومړی یې ساوت افریقا ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. په دې ټورنمنټ کې د پاکستان په شمولیت لوبډلې برخه اخلي. تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې اسرار العالم مند او وړاندې خبر درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدل شي. کچې راسه د ربانی کړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو او د اونې ځ خبرونه تفصیل به واوري. دا بلوچستان ژوب مرکزی جامع مسجد خطیب په ټولنیزو رسنیو لاغوان طالبانو سره د مالی مرستو یو لیک خپور کړی دی. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای په روژه او سخته ګرمۍ کې ژوند لا نور سخت شوه دي.
48 ګنټه بعد 2 ګنټه 3 ګنټه بجلی روشي ته هي د مشکلات سره به چار دي. ازي کن کوي وا ګنټه ته ټیک بجلی نشته پیلو کوي.
د جنوبي وزیرستان او ورزکی سیمه اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژوند له بنیادی اسانتو محروم دي.
بل کورینا اولی دل چې د میش کورینا رنگ دی د میش په کورینا شهید څه شای نه و او اول همیش مطلب چې جنگ تبا کړی وي د جنگ دل سره غلی وي.
اونیس پروگرام سروي کې به ځوان لیکوال سپوږمۍ علي خټک خبري واوري.
نو کې لیکل بکول نو ما با اکثر ریډینګ باندې کول نو ما با سرچ کول پلیټ فارمز رائټرز لپاره رائټینګ لپاره.
دویمه اونیزه خبرونه جمهوریت هم لرو شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سروسه. درنو اودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او دا د ماسپخین 3 بجې خبرونه ده. درنو اودونکو په ټولنیزو رسنیو کې دا سلیک خبر شوې دی چې پکې د بلوچستان له خلکو غوښتنه شوې ده چې لغوان طالبانو سره مالی مرستې وکړي. دا لیک د بلوچستان د پښتون میشت سیمې ژوب د مرکزی جامع مسجد خطیب خبر کړی دی. هغه وایي دوی دا کار له تیرو څو کلونو راهیسې کوي خو د بلوچستان د کورونو چارو وزیر وایي په دې اړه به پلټنې کوي او چنده کوونکو ته به سخته سزا ورکوي. بډوال کاکړ نور تفصیل سره.
د ژوب شار د مرکزی جماعت د خطیب مولوی الاداد له نامه په خبره سوی دی لیک کې ویل سوی چې افغان طالبان له مالی مشکلاتو سره مخامخ سوی دي او خلک دي د هغوی لپاره پیسې ورکړي. لیک زیاتوي چې هر چنده ورکوونکی کس دی رسید له مولوی الاداد څخه ترلاسه کړي. پر دې لیک د نوموړي د ټلیفون نمبر هم ورکړل سوی دی. مولوی الاداد پر همدې ټلیفون نمبر نه یوازې د دې لیک خپرولو پخلی وکړ بلکې وایي چې د بلوچستان په ډیرو سیمو کې د افغان طالبانو لپاره چندې ټولیږي. مولوی الاداد د جمعې په ورځ مشال رادیو ته وویل چې دوی دا چندې د افغان طالبانو د مالی کمیسون په غوښتنه ټولوي.
دا مرکزی مالی کمیسون دی مخصوص مصر مولی محمد اکرم ہوئی طیب صاحب ہوئی جو کوٹ کی ہوں وہ محمد اکرم کی دی سب وفات سے اور عمل سمت کی دی حرک جیل کی دی اس بیا مولی عبد المنان دی لرلائی دی کتوی دی کن جاگہ دی اور نور زمرگی دی جا مرکزی مالی کمیسون دی جا امارت اسلامی حالا پشکارہ باندھی لفظ خدا مطالبے کے لیے اور چندی کے لیے تو غزار کی کے لیے تو کوچ کی پنجلس محاضر دی
مولی الهداد وویل د افغان طالبانو دا چندا ټولوونکي مشران هر کال په ځانګړې توګه د بلوچستان په پښتني سیمو کې ګرځي او د چندو غوښتنې کوي. لمولی الهداد څخه مې وپوښتل چې تاسو څومره پیسې ټولوي او بیا تر افغان طالبانو څنګه رسوي. نو هغه وویل د بلوچستان د کورنی چارو وزیر سرفراز بوکټی مشال راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه تر اوسه هیڅ رپورت نه دی ترلاسه کړی. هغه وویل اوس چې د مشال راډیو له لارې خبر شو نو بیا پلټنې وکړي.
مونږ ته تر اوسه چا داسې خبر نه دی راکړی. که داسې وي نو بیا دا یو ډېره جدي مسله ده. زه ستاسو له لارې په خبر شوم او مونږ به هیڅ یو چا ته د دې اجازه ور نه کړو چې د ترهګرو سازمانونو لپاره چندې وکړي. مونږ د دې پلټنې کوو او چې هر څوک پکې لاس ولري نو کلکه سزا به ورکوو.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وای دا لړۍ له کلونو نه بلکې له لسیزو راهیسې روانه ده چې د پاکستان خاوره په یوه او بله بڼه د افغانستان او ګاونډیو پر ضد استعمالیږي.
شخصي ملیشي استعمال د یو خاص کیسو مقاصد لپاره د پاکستان عسکري اسټابلیشمنت د ډېر پخوانه کې څلور لسیزو نه کوي. دا ګاونډي ملکونو کې کوي، دا په هند کې کوي، دا په ایران کې کوي، دا په افغانستان کې کوي. او په افغانستان کې خو یو داسې قسمه حکومت غواړي کوم حکومت چې د پاکستان د عسکري اسټابلیشمنت په ولکه کې وي.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان حکومت وایي پاکستان نه یوازې پر خپل خاوره افغان طالبانو ته پټنځایونه ورکړي دي، بلکې مرستې او ملاتړ هم کوي، خو پاکستان دا خبره تل ناسمه او بې اساسه بللې ده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو تاسو غوږی د بلوچستان های کورټ د صوبې د زده کوونکو د طبي معاینو امر ورکړی دی چې دا وکتل شي چې هغوی نشي توکي کاروي او کنه. عدالت د حکم پرون د یو شهري د یو وګړي له خوا د ورکړل شوې درخواست د اوریدنې پر مهال ورکړې ده. داسې کار معلومات نشته چې آیا په بلوچستان کې په رښتیا هم زده کوونکي او استادان نشه کوي او که یې کوي نو هم آیا دا په کومه کچه دي. نور تفصیل به د کوټې نه د مشال اړې خبریال ایوب ترین په دې راپور کې وو.
د بلوچستان د ستري محکمې یا هایکورټ قاضیانو جسټس جمال خان مندوخیل او جسټس نذیر احمد لانګو د امر د جمعې په ورځ په کوټه کې د یو شاري رقیب خلجي پر درخواست باندې ورکړی دی. په کوم کې چې ویل شوي دی چې د کوټ په ګډون د صوبې په تعلیمي ادارو کې د نشي توکو کارونه نه یوازې زیاته شوې ده، بلکې ډېری نارینه او ښځې زده کوونکي د چرسو او نورو نشي توکو په کارونه بوخت دي. هایکورټ د ښوونځیو او کالجونو سیکرټریانو ته امر کړی دی چې د ټولو زده کوونکو کتنه یا طبي ندی ترتیبوار وسی او دا دی معلومه کړل سی چې څومره نارینه او ښځینه زده کوونکي او استادان د نشئی توکو په کارونه بوخت دي او چې کوم زده کوونکي په نشئی توکو بوخت دي دا غو په ځدی سخت ګامونه پورته کړل سی. د کیس اوریدو پر مهال د بلوچستان های کورټ جج جسټیس جمال خان مندوخیل د امو ویلی دی چې دا ډیره د شرم خبره ده چې د زده کړو د ترلاسه کولو لپاره و تعلیمي ادارو ته تلونکي ځینې زده کوونکي د نشې توکو عادت اخیستی دي، ځکه چې دغه زده کوونکي زموږ سباوون دي او د نشې توکو څخه د دوی خوندي ساتل د ټولو اولو ذمېداري ده. د دې ترڅنګ عدالت د صوبې د پولیسو مشر او د نشې توکو د مخنیوي ادارې انټی نارکوټیک فورس ته هم امر کړی دی چې دوی د نه هیواز د نشې توکو د قاچاقبرو او خرڅونکو په ضد کلک ګامونه پورته کړي، بلکې و تعلیمي ادارو ته نږدې د مشکوکو کسانو عملیات هم تر څارنې لاندې ونیسي. عدالت د بلوچستان و چیف سیکرټري ته امر کړی دی چې هغه دې په دې ترڅ کې هره میاشت په یوه غونډه کې د یادو سوو ادارو له لورې پورته سوو ګامونو جاج هم اخلي. وروسته عدالت د کیس پلټنه د رواني میاشت تر 28 نیټې پورې ځنډولې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دانی منړی غږ
هم زمانه کاله واغسته هم زمانه سامان ور هم را نه زما کټ دې بوت یو د اساو میا
تا کی په ماته شو نو ما وته د زما فرند مند چې کومې دې کنا پکار د ګزار نه تا نو دا پښک کې پاتې شو.
په ونی ځ خبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تفصیل لپاره چې کومې په مختص لپاره ضروري هغه ګوښه ځان سره شان کې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
مشوره لري تاسو غوږی درنو درکو د شخصي ټلویزیون جیو نیوز خبريال اعزاز سید تیر شپه په ټولنیزو رسنیو ویلي دي چې د شپې نامعلومه وسلوالو د هغه د تختولو هڅه وکړه خو په کې بریالي نه شو. د اعزاز سید په وینا د هغه د پیښي راپور په تاڼه کې لیکلی خو د دې نه وړاندې ورته کومه دلخه نه ورکړل شوې، نو ځکه نشي ویلي چې د دې پیښي تر شا څوک دي. بلخوا د اسلام آباد خبریالانو د دې پیښي پر ضد مظاهرو اعلان کړی دی، غوښتنه کړې ده چې د پیښي پلټندي وشي او ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړل شي. نور تفصیل له محمد عمران اورو.
ایدا سید نن د خالی پورز مشال ریډیو ته ویل چې دغه پیښه هغه وخت را مخه ته شو چې هغه د شپې شاوخوا 9:30 بجې له دفتر راووت او کور ته روانو. په یو موټر او موټر سایکل سوار کسان یې موټر ته رانږدې شول او دننه دراتلو هڅه یې وکړه، خو د ګاډي شیشې یې بندې وې. هغه زر پتنګلار کې ګاډي وزغلو او په تیښته کې بریالی شو. د اعزاز په وینا چې له دې وړاندې ورته کومه دړکان ورکړل شوې خو و کال وړاندې په کور د ډزو پیښه شوې وې.
البته
ما ته کومه دړکا نه و راکړل شوې، خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په کال 2010 کې زما په کور ډزې شوې وي او یو وار زما په کور کې د ګاډي شیشې ماتې کړې شوې وي. خو اوس وکاله وژو چې د هیڅ اړخ نه راته دړکا نه دراغلې.
ایزا سید وایي چې د پیښې وروسته نیغ تاڼې ته لاړ، رپورټ یې لیکلی او له پولیسو مطمئن دی چې هغوی خپله کاروایی شروع کړې ده. د دې پیښې پر ضد د اسلام آباد خبریالانو د مظاهرو اعلان کړی دی. د پاکستان تر څنګ بهر میشت خبریالانو دا پیښه غندلې او د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼو یې د ایزا سید سره د یووالي څرګندونه کړې ده. مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت سینیئر خبریال متی الله جان وویل چې دلته میشت خبریالانو ته خو کېدی شي چې د ځان ساتنې تربیه ورکړل شوې وي، خو هغه سیمې چېرته چې د وسلوالو پر ضد جنګ روان دی هلته کارکوونکو خبریالانو ته هغه تربیه نه ورکول کېږي د حکم د لارې چې خپل ځان له داسې پیښو بچ کولای شي. د دلکو زیاتېدو لویه وجه متی الله جان د ټلویزیون میډیا زیاتېدل ګڼي او وایي چې د دې پر شا ډېر عوامل کېدی شي، خو کله چې داسې کومې پیښې لپاره کمیټي یا کمیشن جوړ هم شي نو له بده مرغه د هغې کومه نتیجه نه راوځي چې له کبلی دا دړکې او پیښې نورې هم زیاتېدی شي.
له
بده مرغه چې کوم عدالتي کمیشنونه هم جوړول کېږي، لکه چې یوه بیلګۍ حامد میر کمیشن زمونږ په وړاندې دی، که د سپریم کورټ ججان صاحبان هم د هغې برخه وي خو هغه راپور د دې قابل نه ګڼل کېږي چې خپور کړل شي. د دې نه وړاندې هم لکه چې زمونږ د خبریال ملګرو لکه حیات الله خان یا نورو سره څه شوي، د هغه کمیشنونو راپورونه هم مخې ته نه دي راوړل شوي. داسې ډېرې خبرې دي، خو د حکومت لویه ذمواري ده او تر څو چې حکومت او حکومتي ادارې خپلې ذمواري نه ترسره کوي تر هغې به خبریالانو ته راپېښې خطرې کمیږي نه، بلکې نورې به هم زیاتېږي.
بلکې اضافه ہی ہوتا رہے گا.
متی الله جان قاضیان وایي چې حکومت د خبریالانو د خوندي کېدو لپاره د یو قانون جوړولو اعلان هم کړی، خو په هغه قانون کې که وکتلی شي نو د خیر ښېګړې، وژل شوو خبریالانو د کورنیو سره مرستې او داسې نور جزئیات شته، خو داسې کوم وړاندیز پکې نه ښکاري چې ادارې پر دې مجبوره کړي چې خپلو خبریالانو ته د ځان ساتنې او ژغورنې تربیه ورکړي. دا ذکر ده چې په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوې لویې مودې راهیسې د خبریالانو سره دا رنګه پیښې مخې ته نوې راغلي، خو د اعزاز سید له پیښې وروسته د خبریالانو سازمانونو دا غوښتنه کړې چې حکومت د دوی تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي. بل اړخ ته د غیر سرکاري تنظیم فریډم نیټورک د یو راپور تر مخه په تیرو لسو کلونو کې په پاکستان کې درې نوي خبریالان او د مطبوعاتي ادارو کارکوونکي وژل شوي دي، چې په کې د 2014 میلادي کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې درې، په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې څلور او په 2016 میلادي کال کې نه خبریالان وژل شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2013 15,360 او 15,280 کیلو هرتز.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، د شمالي وزیرستان او سیدونکو وای په روژه او سخته ګرمۍ کې د بجلی لوډ شډینګ د دوی وار له مخې شته مشکلات زیات کړي دي. ځینې کسان مشال رادیو ته ویل چې په سلویختو ګینټو کې یوازې دوه ګینټې بجلی وي، خو د وابډا چارواکي وایي هڅه کوي چې خلکو ته زیات نه زیات بجلی ورکړي، خو د ځینو ستونزو له وجې داسې نشي کولی. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې راپور کې اورو.
د سیمې اوسیدونکي عبدالله وایي د روژې په افطاري کې هم ګرمې اوبس کی او سیمه کې یوازې په عوامو باندې بجلی بنده وي.
بجلی شتانه په 24 ګنټې شي، بجلی یو ګنټه میږ نه نیمه تاوده بدی تاوده بس یې بشتانه دا ته خپای چې میږ لمبیږي په څو لمبیږي میږ څو ورځې دغه سره جرګې وکړې قسم دو پانه خرابېږي جوړېږي نه می بجلی شتا پیر په کالونی شهدو په سپاتال شهدو په کینټ شهدو په 24 ګنټې شي 22 ګنټې بجلی شتا دله د کلی د پورا میشته ګنټه بجلی نشتا ته دا مطلب دی چې بجلی شتا خو دې میشتار پرېږدي نه می ویلندر پرېږدي په اخري میږ مجبوري همیږ نه اوس اقدام
قدیر خان وای د بجلی نشوالی لوجه مخامی کې خلک په برف یا واوره جګړه کوي او عامو خلکو له بجلی په نمبر وشل شوی چې کله کله په پورا ورځ کې هم نمبر را نشي.
ورینا په اوره غو ندولتا کله په کاسو یې د پریجینا او غاټی کې ندولتا ولا کای غاټی هغه اوره جوړوینا په اوره باندې ډېر شي به کله کار پی تر شي هغه اوره باندې اوره نه ملغه یی چې باندې سپکی دی بجلی له تاسو شمالي وادي سان سے اوره ال کوف سے مسله خو ټوله کلی دو چې ته سه 3-4 غنټه به مشکل بجلی روشي خو هغه ولټیج کله دمر کم شي ته هغه نه چار شي کله دمر زیات شي چې وکړې اوسې دي خو شو اوس په مون په طرف کوف سے اخو دې ایم ان ای کله دا هغه په دینه زیات سره ټاکوي کلامو
چې په دې اړه شمالي وزیرستان کې وابډا محکمې چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې هڅه کړي د روژې په میاشت کې په 24 ګنټو کې خلکو ته د شپږو نه تر 8 ګنټو پورې مرحلو کې بجلی ورکړي، ځکه چې په یو وخت ټولو سیمو ته بجلی نشي پوره کولی چې په ګریډ سټیشن کې ځنه ټرانسفارمر لا هم سوځېدلی پراته دي. دوی وویل که 40 ایم وی ای ټرانسفارمر میرانشاه ګریډ ته زر راوړل شي نو د ټولو سیمو بجلی ستونزه به هواره شي. میرانشاه ګریډ سټیشن چارواکو وویل چې اوس مهال د میرانشاه ځنو کلو واپسی نه دی شوی چې دا غوی بجلی هم په نورو سیمو وېشلې. دوی وویل چې که دغه واپسی هم وشي نو د برق یا بجلی به نوره هم کمی راشي، سو د میرانشاه ګریډ لپاره 40 ایم وی ای ټرانسفارمر که زر ولګول شي نو دغه مشکل به هوار شي. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. درنو دلکو د مینا وړاندې مو د شمالي وزیرستان د اوسیدونکو ستونزې واورېدې. استاسې د جنوبي وزیرستان د ځینو اوسیدونکو ستونزو په اړه خبروم. د جنوبی وزیرستان ور زیکی سیمې اوسیدونکي وایي د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال دوی هم اغیزمن شوي دي. د خلکو په خبره دوی د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي. چارواکي هم د خلکو ستونزې مني خو وایي په دې لړ کې به ګامونه اخلي. سیلاب مسعود نور تفصیل سره.
ورزی کې د سولی وزیرستان لره او غریبا سیما ده. د طالبانو په خلاف جنگ د ورزی کې قبالیون ها بد زبولی توانی کړی دی. په دغه بار ریکشه د ورزی کې دوا قبالیون شاکر دین او احمد جان سویایی واروی زنه
لمونم شاکر دین دای د میش تارک نشتا دای پدل دین عمل مزالینا کی د میر راس کولینا نشتا دای د میر واری کی ور کی ډیر لره لره دریمی ټوړه غرمای وایي ای بیس کی مینا نشتا
مشکل اوال همیش مطلب چه جنگ تبا کری وی ده جنگ ده لو سر اغلی وی او ویس هم مطلب چه اندیا سه ده میش ده پتان للا چه ویر چه شی چه واتا ده میش وقت دیلیو چرانگی وی
ده سولی وزیرستان مرستیال پولیتیکل افیسر محمد شویب خان ویایی چه ده نورو کبالیانو پسیر ده ورزی که کبالیون ها ده سرکار اوزایی چرواکیو نویر ندی دوی تبا هم طول بنیادی سهولتو نا زرکی ور ور سوال شی
بلکل لا خبره منگ مدون چه ورزی که هم چکم ده داد جنوبی وزیرستان یا دور افتاده علاقه ده و دلتا که هم چکم ده کچه ترکون ضرورت ده ده اوبو ضرورت ده ده ورسره چکم ده ده سکول ضرورت ده نو ده غرنگ نوره هم ده سه علاقی دی چه ده تر دو سفوره جنوبی وزیرستان که ده سوی چه آغا تچی وینه دی نو ده منگا انشالله ده دل ده ادمنستریشن ده حکومت ده خلکو سره ده واده ده و ده یا لوز ده چه ده ورزی که علاقه که منگا پسرجیهی بنیادونو بانه انشالله ده کارونه ټول کو
ده ورزی که قبایانو ده هن جاوتا کړه چکا حکومت دوی تا زر کی ما خوروا نڑا وا بیا با دوی مجبور وی چی سیما پرشدی او یو زل بیا بلوری تا کاڈے و لجدوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو دنکو په قبایلی سیمو کې موبایل انټرنیټ یو کال وړاندې بند کړل شوی و چې لا هم بند دی. خلک وایي د دې سہولت د نشټوالي له کبله یې په بهر میشتو خپلوانو سره په رابطو کې ستونزې رامنځته شوې دي. دغسې خبریان هم وایي چې دوی پر وخت خپل خبرونه ادارو ته نشي لیږلی. نو تفصیل به د شاهنواز ترکزی په دې راپور کې واورو.
دا باجوړ پاټک صدیق آباد وسیدونکو برهان الدین وای چې د هغه د انټرنیټ زیات ضرورت تخپل رور چې بهر هیواد کې میشته سره درابطین علاوه د خپل تعلیم لپاره هم دی.
تقریبا 15-20 کیلومتر فاصله ته کول او هغه د شي چې البته انتظار کې تل خو محدود وسایل راغی سره نو هغه بدنه د ګینټي تقریبا 200 روپۍ یو نیم سل روپۍ دنه یو ګینټي اصلي په سیګنل دوم روي کې چې ته په بار بار ټرای کې 15-20 کیلومتر په هغه باندې لګې دا غنه پس هغه کنه او بیا څه ځا خبرې کې
په مهمندو کې نه یوازې انټرنیټ بلکې موبایل فون نظام هم د تیرو دوه میاشتو راهیسې بند دی. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن لمیټډ لخوا د انټرنیټ ډی ایس ایل نظام یوازې په غلنۍ کې شته خو هغه هم د یوې هفتې راهیسې خراب دی چې د عام ولس ترڅنګ د میډیا کارکوونکو ته هم ډیر مشکل جوړ کړی. ګل محمد محمد یو ځای خبریال دی او وایي
زه قسم خورم چې د تیرې یوې هفتې نه زه ډیلی بیا سهار راځم مازیګر ځم ما یوه ستوري پاس نه کړه ما یوه ستوري ونه لیږله چې اوس د انټرنیټ دغه بحالي کې دا مونږ چلته لاړ شو د چا نه تپوسو کو بدقسمتي دا ده چې د قبایلو فیصلې چې دي هغه نه کیږي د قبایلو شکایتونه څوک نه اوري.
په قبایلي سیمو کې یو شمېر سیمه ییزې د خیر ښېګڼې ادارې کار کوي او د دغه ادارو مشران وایي چې د یو کال راهیسې خیریه کارونه ډېر کم شوي. نو دا ولې د لنډې کوتل فلاحي تنظیم صدر اختر علي شینواري وایي
د لنډې کوتل د شینوارو کوم خلک چې په کراچۍ یا په بل ځای کې به اوسېده نو ما به یو شای پوسټ دا خیر خیګړی یو شای ما پوسټ نو هغه به مونږ سره رابطه وکړه او په هغه به چې کوم شتمن خلک مونږ له دغه پوسټ په وجه نور ته هم راکړو. نو مونږ هم ډېر زیات متاثره شوي یو ځکه چې مونږ پوسټونه هغه خلکو ته نه رسی چې کوم خلکو ته موږ ضرورت دی چې دا خلکو ته ورورسیږي.
او یاد دی چې په قبایلي سیمو کې د موبایل انټرنیټ سہولت تیر کال د تورخم جګړې وروسته بند شوی او چې لا هم بند دی. ولې د بیا آزادولو لپاره په پارلمان کې هم خبرې شوي، خو د بیا آزادولو اجازت یې لا هم نه دی ورکړی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو اوردونکو د خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره دوه اونیزي خبرونه لرو. خو اوس وخت شوه د ماسپخین درنی بجې. اسرار مومن د خبرونو لنډی زورو.
د بلوچستان د کونچور وزیر پرون مشال ډوته ویل په دې صوبه کې افغان طالبانو ته د مالی مرستو ورکوونکو په اړه پلټنې کوي او چې څوک په دې کار کې ککړ وګرځي نو سخت سزا به ورکوي. دا بل سال کې ده چې پرون د بلوچستان د جو سمی د جامع مسجد خطیب مولوی الاداد مشال ډوته ویل چې د افغان وسلوالو طالبانو په غوښتنه هغوی سره د مالی مرستو لپاره د تیرو څو کلونو راهیسې چنده کوي. د پاکستان د کونچور وزیر وایي د حکومت لومړی کار یې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې امنیت پر ځای کول او فاټا اصلاحاتي عمل سرته رسول دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چودري صالح خان پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم له ځانګړي سلاکار امیر مقام سره په ملاقات کې ویل چې د حکومت لخوا یې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډو پریکړه مهمه او کامیابه پروسه ده. په خبره دا به منطقي انجام ته رسوي. ټاکل شوی چې کابل په روانه اونۍ کې د کابل پروسې په نوم د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. د روانې نهې په ورځ جوړیدونکې په دې نړیواله غونډه کې به د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي د افغانستان پر سیاسي او امنیتي حالت خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر پرون په یو خبري پاڼه کې ډاډ ورکړی چې دا غونډه به په ټاکلي وخت ترسره شي. د افغانستان ولسمشر او ملګرو ملتونو وروسته تر دې له خلکو د رمی غوښتنه وکړه چې پرون په کابل کې د پولیسو او حکومت ضد مظاهره چانو په خوډب کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شول. مظاهره کوونکو د ولسمشر اشرف غني د حکومت د استعفا غوښتنه د ورځې وروسته تر دې کوله چې په کابل کې د شروع ورځې په موټر بم چاودنه کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوړېده. د نیویارک پخوانی خاروال مایکل بلومبرګ پرون ویلي دي د امریکا خارونه ریاستونه او کاروباریان د امریکا هغه ژمنې په خپله پوره کولی شي کوم چې د پیرس موسمیاتي بدلون لاندې امریکا کړي. دا برسال کې ده چې امریکا له دغې تړونه وځي. او په انګلند کې روان د آی سی سی چمپیونز ټرافي ټورنمنت په ترڅ کې دا مهال د سریلانکا او ساوت افریقا ترمنځ په روان میچ کې ساوت افریقا په دولو سورونو کې څلور څلوېښت رنزونه جوړ کړي دي. په دې ټورنمنت کې د پاکستان په شمول اته لوبډلې برخه اخلي.
اسرار لمومندو چې د خبرو لنډیز تاسو ته وړاندې کول درنو اوردونکو ژمنې سره سم تاسو لپاره په دې نمای کې دوه اونیزې خبرونه لرو. نو راځي چې لومړی سر خبرونه ته غوښ شو. په نن خبرونه کې ځوان لیکوال سپوږمۍ علي خاټک ملمنه ده. د دې پروګرام قربانه ملیحه میرزاده ده او دا پروګرام درته په تکراری بڼه در خبرو.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروي پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هر کلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به. نن راسه په پروگرام کې لا په خبره سپوږمۍ علي خټک میلمنه ده. سپوږمۍ یو ادبي فعال ده چې شاعري او لیکل کوي. هغه د پیښور د خزینه لیکوالانو تنظیم مشره ده. پیښور ینګ ویمن رایټرز فورم د لیکنې او شاعرۍ په میدان کې د جینکو او ښځو رهنمایي کوي او ورته په دغه میدان کې مخې ته د راتلو لپاره موقع برابروي. نن په پروگرام کې له سپوږمۍ سره خبرې کوو. لاروي سره زمونږ د ټلیفون رابطه شوې ده. سپوږمۍ تاسو ستړي مشي وایي په پروگرام کې. دا پروگرام نننې چې دی هغه هم تاسو ځانګړي دی. تاسو په باره کې به خبرې کوو. اوریدونکو ته دا وایي چې تاسو په پیښور کې پاتې کیږي او د خیبر پښتونخوا د کوم علاقې سره ستاسو تعلق دی او بیا د تعلیم په باره کې راته وایي چې چیرته نه تاسو سبق وایي.
زه خیبر پختونخوا کې نوخار سره تعلق ساتم او په خبر کې ټول شوم. ما ټول ټایم چې هغه پېښور کې تیر کړی دی او the English literature and applied linguistics ke the masters Masuri bhi Peshawar University na
da likal che di aw shayari che da de tasta so tawajjo sing aw shaya sta so pakorane ke da se mahol
na shayari kho de sudden wa it sama dumra khayal watano ta ke خو ذکر چې ادب سره ما تعلق ساتل او هغه شانتي خلکو کې به زمونږ ناسته پاسته کې دا زمونږ چې کوم استادانو زمونږ ټیچرز هغه ټول نه چې هغه شانتي ماحول کې چې ما ګرومینګ وشو نو زه سنسیټایز شوم سوسایټي کې ډیرو سیزینو ته او هغې نه بعد بیا ما د لاسټ ایئر ما دا ایکسپیرینس وشو ما پولیس شروع کړه لاسټ ایئر
ښه تاسو د تیر کال نه تاسو شاعري شروع کړې ده او لیکل چې دیا تاسو کله نه کول
لیکل خو ما ډېر د مخکې نه شروع کړي دي ډېر کوچوالي نه ما لیکل سٹارټ کړو ما ته بل ډېر زیات شوق و خو هغه شاعري چې ده نو هغه یو ګاډ گفټډ د سپونټینیس فیلینګ وي هغه امپلسیو وي نو هغه نه خو د ایکسپیرینس نه بعد راځي ډېر د انسان سینسیټایز چې سوسایټي کې ډېر سیزونه ته هغې نه بعد انسان ته راځي نو هغه ایکسپیرینس شاعري ایکسپیرینس ما بالکل سډن وو لاسټ ایئر اور لیکل خو زه د ډېر سٹارټ نه کوم ډېر کوچوالي نه ما لیکلو شوق
سوای چې شاعری چې داغه خدادات صلاحیت ته او هغه چې په انسان کې د نن نوی نو یو نه یو شکل کې بیا بهر راوځي کنه تاسو ته دا پلیټ فارم چې ملاو شو آیا دا هم یو وجوات بیا تاسو د ینګ ویمن رائټرز فورم مشري هم کوي کنه هغه بیا تاسو څنګه موقع ملاو شو په دغه اداره کې دغه فورم کې تاسو په ذمہ سدي
لیکل بکول نو ما با اکثر ریڈنگ بمے کول نو ما با سرچ کول پلیٹ فارمز رائٹرز دے پارا رائٹنگ دے پارا یو سرز دے دے پلیٹ فارم نتیرا شوم نو آئی جسٹ ما ایز اے ممبر آئی جوائنڈ دے فورم بیا اغینا پس څنګه چې خلکو ته پته ولګېده چې دیر از ا پرسن چې رائٹنگ کوي یا پوئٹری نو بیا دے لکه اغیزا اپروچ کما اینڈ لکه ما بیا الیکشن کی حساب واغسته بیا اغینا پس زمونږ ووټینګ وشو دا هم لاسټ ایئر زما ایکسپیرینس وو چې کله ما ماسترز ایگزام ورکو نو اغینا بعد دا زما تجربه وشوه چې دے الیکټیډ می ایز ا پریزیڈنٹ ینګ وومن رائٹرز فورم بیسیکلی یور پلیٹ فارم دے پورا پاکستان کې ښځو پاره دې خپل ګل چپټر دی پېښور چپټر اسلام آباد چپټر کراچی چپټر لاهور چپټر زه په خبر نه چې دنو لیډ کوم جنہ کې هغه ګروپ کوم هغه قسم رائټرز دی پېښور کې کې پی کې کې قسم رائټرز دی څوک شاعری کوي یا څوک ډرامې لیکي یا څوک شارټ سټوریز لیکي نو هغه مونږه ګورو هغه مونږه اپروچ کوو او هغه مونږه پلیټ فارمز ورکو چې هغه مخ کې راشي اس ریسنٹلی زمونږه لایو سیشن او ما پروز رائټینګ مانته ما لایو سیشن ورکړو زمونږ چې فاؤنڈر دا هغه لایو سیشن ورکړو افسانه نگاری مانته اردو کې او ما پروز رائټینګ مانته انګلیش کې ورکړو دینا علاوه زمونږه دینا مخ یو ایونت شو ایک دن تمہارے نام هغه وومن ڈے مانته وا زمونږه اسلام آباد لٹریچر فیسټیول زمونږه چې کوم فورم رائټرز دی ور انوایټډ ایز ا گیسټ سپیکرز دیر زمونږه چې مونږه یو ورځ پښتو مشاعره کړو هغه کې مونږه پښتو پېښور پریزنٹ کړو مونږه د پښتو شاعری کړو هغه نه یو ورځ مخکې زمونږه انګلیش مشاعره وا او زمونږه لټریچر باندې زمونږه ټاپک مونږه هغه باندې خبرې کړې وې نو دا سه دین مخکې زمونږه هیریټیج بول فاونډیشن چې کوم دی جرمن هغه سره زمونږه پارټنرشپ او هغه سره مونږه مشاعره کړو په پښتو کې هم په اردو کې هم او په انګلیش کې هم نو دا سه اکثر دا سه پلیټ فارم دا سه مونږه اپورچونټیز ملاو شي یا مونږه په خپل دا سه ایونت کریئیټ کو چې کوم کې زمونږه کوشش دا وي چې مونږه دا کومې جنکه چې پوئټری کوي رائټینګ کوي خو هغه سوسایټي سپریس سوسایټي کې اوسېدو د لاسه هغه مخکې نشي راتلی نو مونږه پیور وومن سره لکه پلیټ فارم دی مونږه ټول وومن سره ډیلینګ کوو زمونږه چې څومره مینټورز دي هغه هم ټول وومن دي او چې څومره جنکه دي ټول نو سو دیټ هغه ته اسانه ای فامیلی طرف نه چې هغه مخکې راتلی شي که ښځه په ماحول کې مخکې ګرون کې دی شي
تاسو چې څنګه اوس دا خبره وکړه کنه چې په سپریس سوسایټي کې لکه په ټولنه کې په معاشره کې جنکه په دغه لحاظ سره مخې ته راتلو کې زړه نازړي کنه باز جنکو ته یره می چې پته نشته چې کورن کوروالا به سوي یو کسنګ ساسو کوروالا چې تاسو اول ورته وی چې تاسو شاعری کې دلچسپی لرئ یا لیکلو کې نه دا وې سره دی عملو
زما فیملی والا ریئیکشن کو اگر ډیر دې عمل خو بیسیک چې زما خپل بابا چې دې اغه هی از فرام دی فیلډ اف اغه د انګلیش ادب سره تعلق ساتي زما امی چې دا اغه فلسفه دغه نه فیلډ نه تعلق ساتي اغه ما ته دغه خو چې ما سره دې نه کې او کته په ایونټس کې نو ما ته دا اوله کې دا شي چې یو پېښور په شانتي ایریا نه پوئټري سپیک کېدل اټس لکه ډېر ډېر ډیفرنٹ څه ده لکه چې پوئټري تاسو انګلیش کې وی کال اٹ رومانس لکه اگر ریبیلیسی په نیچر کې نو پېښور په شانتي سپریس سوسایټي ځکه چې میل ډومیننسي دا پېټریال کې ده چې هلته نه داسې خاصه پوئټري سره رومانټیک پوئټري سره او فلسفي سره لوزي نو اغه ډیر فیملی چې نو دوی ډونټ سپورټ اغه یې نه سپورټ کوي جنہ کې ډیر اکثر
نو تاسو داسې مثالونه یې خېدی چې جنہ کې تاسو چونکو اوس دا فورم مشره هم یې نو تاسو څه وینئ جنہ کې آیا دې طرف ته ډیر را روان دي که څنګه به د فیملی طرف نه د کورنو طرف نه دا غوې فلاتړ یا سپورټ چې د مرسته چې دا سومره ده
سپورټ خو فیملی جنہ کول سپورټ ورکی اغه ټایم چې هغه ته دا پته ولګي چې دا ځکه چې زمونږ سایټي کې یو دا شی دی چې مونږ جنہ کې د مکس کو سسٹم نډیر یو رول دی سړو نه مونږ ډیر یو رول دی یو تاسو انټریکشن نشي کولای هغه یو بیریر جوړ دی نو چې کله هغه ته دا بدولې کی چې دا صرف تخزو پلیټ فارم دی او دا ته کی صرف خزي کار کوي نو بیا هغه خپل لونه پری دی خپل خويندې پری دی خو موست اف دی ټایمز چې کله مونږ او سی اوټ اف سیټی زمونږ سی ایونت دی اره چې سر انټرنیشنل سټامنت زمونږ ایونت دی نو بیا مونږ ته په ټین کې مونږ ته دوه درې دینه کې ملاوي کې پلس چې نو کوم درې دینه کې بیا ملاوي نو دې حواله سره مونږ ډېر زیات دغه مونږ ډېر هڅل راځي
او اوریدون کې ټلیفون کړي دی ایته وار ورکو او زیات د کوټه نه ټلیفون کړي دی
زما وختونه را ده چې دې په کوم اړخ کې کار کړي دی په نثر کې او په نظم کې په غزل کې او دا ډرامې لیکي کنه او څه بیسیکلی انګلیش نه یم انګلیش فیل نه یم نو انګلیش کې خو زمونږ غې ته ټول ته پوئټري وایي نو انګلیش پوئټري په کوم کله فری ورک شي کله سانیټ شي اکثر اوقات چې وی هغه اتنے لواز شارٹ سٹوریز کما شارٹ سٹوریز پیور فکشن میں بھی اگر لائک فلسفیکل بھی تک آئی نا فلسفیکل پوائنٹ بیسیکلی نو جیسے یو پوئم لکھا من یا یو شارٹ سٹوری لکھا من فار دا سیک آف پوٹنگ اگر جون یو فلسفہ پکی اچو منو اگلی دفعہ یو سٹوری جوڑا کما
پہ لگا شاعری کراتا ہوا ہے
ردینم دے بگائلنگ ویلز آف ایلوژنز Every time when a soul retires from its assigned duty to live, a fight and agony within seethes, and to thine own self it speaks. O life, do I not understand thy beauty? Beyond this beguiling wheel of illusion, do I not understand this insane chain of sanity that ties entire humanity? In it there is but pain and no gain. For today's scar too shall pass, decaying into history. A foolish, this but mere an episode, a joy transitory and a love momentary. I to thine own self speak, O me, why have you ceased to be pleased with this worldly deception? Why this web of time makes no sense, this fickle clock you see, this tick tocks at me it mocks. Hours, minutes, seconds and nanoseconds are but diffusion into those insane bonds of sanity that holds the entire humanity. The human that are caged in the infinite web of time, I see them passing by to church and mosque, to temple and monastery. Oh Lord, why to me are these all dualities, multiple masks of faith morality? Why in your name is here so animality? When all is supposed to be equality, a spirituality. Do you not exist among every human heart? Do I not feel you in gentle raindrops, in tumultuous winds, in beauteous mornings and sad evenings, in melancholy and calm, in the silent tune of nature's harmony? Do you not reflect the essence of thy being in truth and poetry? Is universe not alone your manifestation? Do sinners not perceive thee in silent moments of illusion? Then why is all this contradiction some affliction? Why are some good and others bad? Either world is wrong or I am mad. Lord, this stage of perplexities, religion, caste and creed, all are but dispersed melodies of the same tune.
Do I not understand thy beauty beyond these beguiling wheels of illusion? The beauty that glooms betwixt glooms, attracting me moment by moment to live for the sake of dying.
ډیر خسته
ده کې زه خدای نه عمدغه دلیل رما او تپوس ته ژوند د عمرک مطلب تپوس ته کومه
او ریدونکو لپاره بس تاسو سره پیغام وي
جما به هغه ته عمدغه پیغام وي چې خپل وش پر کول نه مخ کې ډاکټر یا انجینر یا رائټر یا فلسفر وټس ایور هغه جوړې دون مخ کې کوشش کوي چې اول ښه انسان شي ورته انسانیت مانتے انسان اورسی نو د خدای په مطلب مانتے مرسی او چې خدای په مطلب مانتے اورسی نو بیا هر یو کار وته آسان وی
ډیره مهرباني سپوږمۍ علي خټک تاسو خبرو ډیر خوند کو فراتلونکو هفته کې به د غشان نور ملمنه راځي د خپل کار ژوند او تجربه په حواله به تاسو سره خبرې کوي تر هغه د ځان خیال ساتئ د الله پامن
مشال اړوي ته تاسو غوږی درنو ودونکو سروې خبرونه تاسو واوریدل اوس ژمنې سره سم دویمه اونیزه خبرونه جمهوریت در خبرو د جمهوریت په نننې خبرونه کې به پر دې موضوع وغږیږو چې نامنۍ او په ټولنه کې د مشرانو تشه د پښتنو ټولنه څومره اغیزمنه کړې ده او د دې ټولنې په نوي بڼه بیا په جوړولو کې څومره وخت اخلي دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي
جمهوریت
ستړي مشه په نننې خبرونه کې بواري چې د پښتنو په سیمو کې د قبایلي مشرانو وژنې او یا لخپلو کلیو د دې مشرانو لوتلو سره پیدا شوی حالات څه اثرات لري د سخت دریځ او ناامنۍ له کبله د پښتنو سیمو تاریخي ارزښتونو ته رسیدلی تاوان څومره لوی دی همداراز د پښتنو ټولنې بیا رغونه به څومره وخت واخلي دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړو د اورېدو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ اوریدونکو په تیرو خبرونه کې موږ لدې خبر شو چې پښتونولي او د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ارزښتونه لري او تر ډېره حده له وسنۍ ازادي پالې ډیموکراسۍ سره سمون خوري موږ په تیرو خبرونو کې په دې هم خبر شو چې د اوږدې مودې نامنۍ او سیاسي کړکېچونو پښتونولي کمزوره کړې ده او د جرګې دود ته هم تاوان رسولی دی خبریال او د پښتنو په اړه د یوه کتاب د پښتون کوشچن لیکوال ابوبکر صدیق وایي له تیرو دیرشو کالونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې یا د هغوی جلا وطن کېدو یوه لویه تشه پیدا کړې ده
د پښتنو ټولنه کې چې دا یوه قبیلوي ټولنه ده د قبیلو نه جوړه ده په قبیلوي ټولنو کې عموما خو خصوصا د پښتنو په ټولنه کې د مشرانو رول ډېر مهم دی دوی جرګې کوي دوی د کورنیو مشرتوب کوي دوی د کولونو او د خیلونو مشرتوب کوي او هم دوی سیاسي مشران دي هم اقتصادی او په معنا اجتماعي مشران دي نو د دوی وژنو هلته یوه ډیره لوی خالیګار رامنځته
کړه ابوبکر صدیق وایي د پښتنو ټولنې بحران وسنۍ نه دی بلکې ډیرې پخوانۍ تاریخي ریښې لري دی وایي د درې څلورو پیړیو جنجالونه په تیرو دیرشو کالونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره تړلی دي
هغې علت یوازې د مشرانو وژل کېدل نه دي هغه په دې سیمه کې د دوه درې سوه یا حتی څلور پنځه سوه کالونه را روان جنجالونه دي چې دا جنجالونه په تیرو دیرشو کالو کې ډیر ګړندي شول او عمده علت دا و چې په افغانستان کې دننه داسې بدلونونه راغلل کودتاګانې وشوې او بیا خارجي مداخلت وشو شورویانو یرغل وکړ او د شورویانو د یرغل په جواب کې نړیوالو د اسلامي توندلارو ملاتړ وکړ د ټولو خبرو الته یو لوی سیاسي بدلون راوسته دی او هغه بدلون په عمومي ډول ډیر منفي دی
په تیرو لسو کالونو کې په قبایلي سیمو کې ډیر قبایلي مشران ووژل شول دې عمل د پښتنو ټولنې ته څومره لوی تاوان رسولی دی په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي وژنو او خرابو سیاسي او امنیتي حالاتو پښتنو ته سیاسي کلتوري او اقتصادي تاوان رسولی دی
یو حواله دی کلتور د ثقافت د کړوړ ده د پښتنو ټول تاریخي حکمت د پښتنو ټول اجتماعي دانش او د پښتنو ټول کړوړ د منځ د وړلو کوشش شوی دی یو دویم دی سیاسی حوالہ باندې پختانه په داسې شکل کې اوس دی سیاسی ګوندونو په شکل کې د منظم کېدو سلیه تر ډېر حد پورې داغي ختم کړ. او دریم دی پختانه اقتصاد او سما چې کم ارتقایي مرحلو سره به دی سلولو او صنعت او حرفت تبرات او تجارت تبرات هغه ماته کړی شو. او چې کم ډېر لوی هغه سرکار وکړی شو هغه دا و چې هغه منحصر کړی شو.
ابو بکر صدیق وایي د مشرانو وژنې یو لوی تاوان دا دی چې له حکومت یا له دولت سره د پښتنو اړیکې یا رابطه وشلی ده.
د مشرانو د وژل کېدو له کبله یو لوی تاوان دا شوی دی چې پخوا به د پښتنو په ټولنه کې یووالی و، یعنی د پښتنو قومونو یا ولسونو به د یوه قوم یا د ولس په صفت د حکومت سره کار درلوده، حکومت سره به راشه درشه درلوده، د حکومت د مشرانو سره به رابطه درلوده.
صدیق وایي یوازې دا نه ده بلکې د پښتنو پښتونولي چې د ټولو قبیلو مشترک ارزښتونه لري او بیا ځینې نارسمي قوانین لري چې هرې قبیلې ته ځانګړي وي هغه هم اغیزمن شوي دي او تاوان ورته رسېدلی دی. د صدیق په خبره سخت دریځ ډلو دا هڅې کړې دي چې د پښتنو فرهنګي ژوند اغیزمن کړي او ورباندې ځینې شیان وروتپي.
د پښتنو هغه انانوي خبرې هغه اوس په ډیر افراطي خبرو بدل شوې دي. اوس افراطي ډلې کوشش کوي چې په پښتنو خپل خبرې په زور ومني او د هغې تاوان ده چې د ټولنه د هغو خبرو یا د داسې ژوند د منلو دپاره کېدای شي جوګه نه وي.
ابوبکر صدیق وایي که دا حالات نه وای نو رښتیا دا دی چې د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ده. دی وایي د پښتنو په ټولنه کې فرد ډیر ارزښت لري، همداراز په جرګه کې ټول کسان مساوي یا برابر ګڼل کیږي.
د پښتنو ټولنه د همیشه راهیسې ډیر ډیموکراټه وه. دا یوازنۍ ټولنه ده په شرقي غه کې، یعنی په ځانګړو ټولنه کې ده چې دلته فرد اوس هم ډیر مهم دی، یعنی هر پښتون د بل پښتون سیال دی. دا خبرې په نورو ټولنو کې نه وي، هلته کېدای شي یو خان نواب داسې سړی ډیر زور ولري. په پښتنو کې دا خبره او بل په پښتنو کې د جرګې دود دستور چې په هغې کې هر سړی برابر دی، یو وزن لري یو غږ لري، دا هم د دې نښه ده چې د پښتنو ټولنه په اساسي ډول دیموکراته ټولنه.
د صدیق په خبره که ناامني نه وای نو پښتنو خپل فرهنګ له نړیوالو عصري قوانینو سره همغږی کاوه. دی وایي کلتور جامد نه وي بلکې له وخت سره سره پکې ارتقایي بدلون راځي.
مونږ باید دا یاد ولرو چې کلتور یو داسې شی نه ده چې همیشه په یو ځای ولاړ وي. کلتور همیشه ارتقا کا، همیشه پرمختګ کا، بدلون پکې مهم دی. نو د پښتنو کلتور که هلته خشونت نه وای او د خلق نه وژل شوي، نو ارتقا یې دا وه چې پښتانه باید خپل کلتور د نړیوالو اثري قوانینو سره یا د اثري کړنو سره د اثري ژوند سره دوی هم یو همغږي وکړي. او په هغې کې دا وه چې باید ښځو ته حق ورکړی شي، باید د پښتنو جرګې نورې هم پراخې شي، باید د پښتنو جرګو دودونو ته داسې لاره هم پیدا شي چې دا باید ولیکل شي په لیکلې بڼه کې د دولتي قوانینو کې ځای پیدا کړي. په دې کې ځینې منفي خبرې شته لکه د سوارۍ خبره، لکه بدل هم ډېر منفي دی، بدی هم ډېره منفي ده چې د دې د ختمولو تلارې چارې هم موندلې شوې.
تر وقفې وروسته ښه راغلاست. تاسو واورېدل چې نا امنۍ، خرابو سیاسي او اقتصادي حالاتو د پښتنو ټولنې ته څومره تاوان رسولی دی. پښتنه دا ده چې د دې خرابو حالاتو سمول به په څه ډول ممکن شي. د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه او خبریال ابوبکر صدیق وایي حل اسانه نه دی. دی د دې ټولې ستونزې حل د پاکستان او افغانستان او همداراز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اړیکو په پیاوړتیا کې ګوري.
د دې حل آسان نه دی. د دې حل په لومړي سر کې دا دی چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه قوي شي. د قوي معنا دا نه چې دوی ډېرې وسلې ولري، ډېر توپونه ولري. د قوي معنا دا ده چې دا حکومتونه دولتونه وکولی شي چې د خپل ولس خدمت په ښه ډول وکړه. په دې کې باید تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته باید د افرادو او د ولسونو او د دولت ترمنځ د اعتماد یوه فضا وي، او د دې ترڅنګ پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چې د خپل منځ کې ډېر مشترکات لري، یعنی چې څومره په پاکستان او افغانستان کې یووالی کېدای شي، ښه دوستی جوړېدای شي، د خلکو ښه په ښه ډول رفت و آمد کېدای شي، داسې کېدای شي په دنیا کې په ډېرو کمو ملکونو کې امکان ولري.
د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر خادم حسین بیا د پښتنو ټولنې دننه د ستونزو د هواري یو نظر لري. دی وایي چې داسې ډېر هر اړخیزه تحریکونه یا غورځګونه په کار دي چې پکې د پښتنو ټولنې هر خوا او برخه ګډون ولري.
د دې لپاره یو نه بلکې ډېر شی منظم تحریکونه چې د کلتور په حواله وي، د سیاست په حواله وي او د اقتصاد په حواله وي، هغه ځای په ځای برسېره شي. نو که داسې وشوه او ځوانان ځان سره شامل کړه، ښځې ځان سره شامل کړي او استکاران ځان سره شامل کړه او د دې سیمې مین هغه تعلیم یافته خلک ځان سره شامل کړي چې هغه سوچ کولی شي، نو زما خیال او د جنگ د صورتحال نه نظام خیال دا دی چې بیا دا 15 کالو کې خپل وجود هغه حیثیت راوستي شي کوم حیثیت نه چې دی مات کړی شو.
خادم حسین وایي د پاکستان په وسنیو حالاتو کې د پښتنو په ټولنه کې د مشرتابه د خلا یا تشه ډکول امکان نه لري.
دغه خلا د پوره کولو امکان په موجوده سکیورټی ماحول کې یا موجوده د جنگ ماحول کې امکان نه لري، ځکه چې کله اوم د دې سهاسه کیږي چې دغه مشرتابه د پښتنو د ځمکې مشرتابه د ارتقائي مرحله یا زیګون امکان را پیدا شي په یو ځای کې په بل ځای کې، نو فوري طور په هغه حمله وشي او هغه د منځ یوړل شي.
خو ابوبکر صدیق فکر لري چې امنیت یو داسې موضوع ده چې د افغانستان او پاکستان او همدارس د سیمې د هیوادونو په سیاسي او اقتصادي همکارۍ پورې تړلې ده. ابوبکر صدیق وايي په تیرو ډیر شو کالونو کې پښتنو لروانو کړکېچونو حالات ډیر زده کړه کړی ده، او کچېره سبات راځي نو د پښتنو ټولنه به بیا ډیر ژر په خپل بڼه د پرمختګ پر لار روان شي.
خو د پښتنو ژوند هم ډیر بدل شوی دی، اوس په میلیونونو پښتانه فرزند په خلیج کې ژوند کوي، الته مزدوري کوي، په میلیونونو پښتانه تحصیل کړي دي، په میلیونونو پښتانه په غرب کې ژوند کوي. نو که الته ثبات راشي او الته سیمه ایزه همکاري وي، نو پښتانه کولای شي چې د خپل دردونه هېر کړي او له یاده مو ونوځي چې پښتنو په دې تیرو دیرشو کلونو کې د خپلو سختیو د غمیزو نه سبق هم زده کړی، د پښتنو سیاسینو او د پښتنو مفکرینو دا په دې پوهېدلې دي چې د دوی راتلونکی په امن کې دی، د دوی راتلونکی د دنیا سره په همغږۍ کې دی او په دیموکراسۍ کې.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واورېدل چې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې چې کومه تشه پیدا کړې ده، د هغې سیاسي، اقتصادي او کلتوري څه اثرات ول. موږ پوه شو چې پښتانه په خپلو کړو وړو کې نه یوازې جمهوري دي، بلکې د نړۍ له عصري قوانینو سره یو ځای پرمختګ هم کولای شي، خو د دې لپاره سوله او ثبات یو شرط دی، او د سولې راوستل نه یوازې د ټولنې دننه په ټولنیز او سیاسي او اقتصادي توګه کېدای شي، بلکې په سیمه ییزه توګه هم باید د دې لپاره هلې ځلې وشي. په راتلونکي خبرونه کې به پر بلې موضوع بحث کوو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت در څه ختلم در تمی وانا قتل و مې بخا در څه ختلم در تمی وانا قتل و مې بخا غږ دې نشم در تمی دیر و جړل و مې بخا غږ دې نشم در تمی دیر و جړل و مې بخا Oh,
د جنو ټکو د اظهار د پار ژب نستا د جنو ټکو د اظهار د پار ژب نستا چه پېخې دل ما درته و نه وګل و مې بخښه ستورو مختوا نمسلوا میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے جڑان دتو